نه بجی شوی احمد شی بریم داسه دی رډو د دې سات خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو وروسته او سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا اویا ته رسیدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سایق نن وویل چې په دغو ورښتونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبري اژانس د ښاغلي سایق په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون د سیلابونو له کبله پر اوشت مرشوب له زیانونو اندېښنه وشو دا ویل سیلاب ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیګ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو ویبپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. نوموړی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیلې کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوې درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیګ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي. تاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه د 2024 کال په اګست کې درې شلو وریز لوبې وکړي خو د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر ښځو د محدودیت له کبله دا سیالۍ لغوه وکړي. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لش تر لشه ولستنه وژل شوي او د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارې په وینا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د چرنیهیف ښار په مرکزی برخه کې نصار درې توغندي ولګېدل چې له عملی د استوګنې 14 ودانۍ یو مکتب او یو روغتون زیانمن شول. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه و. چرنیف د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریدونه پلي شوي دي. کرملن وای د دوی سولاساتي ځواکونه د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ څخه وځي. د کرملن وایان دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل په دې اړه د ازربایجاني رسنیو خبره شوی راپورونه سم دي. ارمنستان په خاطر دې په ناګورنو قرباغ کې پر میشتو روسي ځواکونو نیوکه کړې وه چې پر دوی د ازربایجان د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. ناګورنو قرباغ د ازربایجان د خاورې یوه برخه ده خو ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. ازربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباغ بریدونه وکړل او ورسره هغه سیمې بیرته ونیولې چې له درې لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وي. په دغې لانجمنې سیمه کې د ازربایجان د عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول. د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس یا پخواني ټویټر فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیر فبروري میاشتې له 12 رئیس په پاکستان کې بنده شوې ده. که څه هم د پاکستان حکومت دغه بندیز په اړه پخوا رسمن څه نه وویلي خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بنده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې او په کونړ کې د سیلونو په خاص ډول په کونړ کې د سیلونو لزیانونو خبرو.
سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لري.
د سیل ځپلو سره څنګه روغتیایي مرسته وکړو؟ ډاکټر ملک صاحب وایي
انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې کولی وغوتې نه وسي.
په وروستیو کې د افغانستان صادرات کم شوي، ځینې علت له پاکستان سره د لارو بندېدل یادوي.
په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور د محصولاتي لارې چې دي دا وترل شوې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې ملګرو ملتو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشتې 3 میلیارد ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړ د په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړۍ دوه په پیښه کې شپږ وسکه سان ټپین شوی دی. د سیمېزو په وینا لتیر نشدې وی اونې راهیسې سخت ورشتونو د او سیلونو خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او دا دیوال هم د سیلونو له امله کمزور شوی و چې نړیدلې دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په ماڼوکي ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه آزادی راډیو ته وویل.
برما لس بجې د بانوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېد. په دغه پیښه کې شپږ تنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په بانوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولي دي.
تیرو روغتونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د بارکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل.
د دیوال چې راریدلې دا جنازه څه وخت چورته وي نو ماشومان به وي دغه دیوال په سر باندې به ولاړ وي، لاندې به دا خلک منتظر وو چې جنازه پورته کړي. هغه ماسې بلاکونو دیوال پرې راغلی دی، یو دوه لک خطرې وو، هغه ننګرهار له وړي او نور خو دلته تداوی لاندې.
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله دوه دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، شپږ پنځوس ټپیان دي، له دوه زرو څخه زیات څاروي وژل شوي او پنځه زره اته سوه جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن تر نیم شپې پورې د افغانستان په لویدیځ، جنوب لویدیځ، مرکزی او جنوبی سیمو کې د اورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر راوروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو اورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل آزادي رادیو تا وویل
تقریبا دریا سو درې نیم سو جری پم ځکه خلکو د تخریب کړی دی.
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو
نور خلک دې توانیس ولل تونه له من ځولاړ اجر د کار لاغه تناس و لاغه غنم او فاجزو ته نو غې د من ځولاړ له وسلا سرسنی ورته کې نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خوځیانونو په اړه وویل.
په مرکز کې د باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو ډیر ساحو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولی دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل آزادی رادیو ته وویل.
په میاخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د سخلو د اوبو نلونه وړي دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هیله ده چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلي له دولت او مرستندویو سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د تیرو 5 ورځو په ترڅ کې د اویا تنو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او په متحده عربي اماراتو کې بې ساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه تر سبا نیمې شپې پورې ځنډېدلي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د کب په میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالی او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې میاشت کې د صادراتو د کموالی اندازه نږدې 3 میلیونه ډالره او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 100 میلیونه ډالره وه. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن به په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیونه ډالره وه چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزای وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلت اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصل عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادراتو یوازینی لار د تورخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لاسو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بل خوا غونډي هیواد ته د پیسو په لیک کې لستون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفی اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هیواد د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصولاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و باندخ پل منفی تاثیرات درو داد او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پو گو باندی دی و پتوله که دا افغانستان خلکم تری متظرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پروان ولایت کې د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې طالبانو د بوشکې ماینونه هم ننداری ته ایښي دي چې یو شمېر کسانو غبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د جګړې د توکو په ځانګړې توګه په لاس ته جوړو شویو ماینونو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په یو نندارتون کې له چاودېدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړې چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په 20 کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودېدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن که مارکن
په ځنګړی ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوه او سبزیجات ډیر کرل کیږي ننداری ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسائل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی پورس د اپریل په 14مه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شویو بشکې ماینونو نندارې ته وړاندې شول. د دغه ویډیوي راپور په یوه برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې تر څنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو 2 لسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېری قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحه یا بینر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د زړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالره دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړۍ ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شویو ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول. د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته ایښودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخې خاطرې وریادوي چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایشه ها په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومانو لاروانی پلاوه ویجاړون کې او منفي اغیزې لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودېدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
دا سجرډو د دې سر په خبرونه کې به وړاندې دا څرګندونه د یو ډاکټر واوري چې له سیلز په لور سره څنګه ممکنه ده چې مرستې وشي. خوس یو نړیواله مسله راخلو. البته یادونه وکم چې د دې خبرونه په دوه منیمای کې له نه نیمه بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام هم لرو. ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي چې د غزې اوسیدونکي د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ډومینیکو د سه شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمېر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې یې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډه شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خو سای بندیږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 1.5 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان په یقین کې چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بې هوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه یوویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بلورته ممکن یو څوک مو لسیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي، نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیای راولي تر څو پر زمش خلک بایومټریک تذکرې تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسې کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت خلک ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ږغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ ته مساکله باندې وتړي. زه شکر جو بدا غسر اله نه غولاړې وي هلمند ته هلمند نسځ بیا یاران ته ومن کوت نو شې مشکل بن جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی تر لرطول مشران ورسیږي. دا تایید پانی چې طالبان جوړی کوم چا چې خدمت کړی او موږ د درې میاشتې کې تایید پانی ورکړی دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده. او بل دا نوې ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سپتنام ورکوي خپل د ځان سره سپتیي چې په مخ کې یې خدمت کړی او د دوه پیسه چې خدمت یې نه کړی نو په افغانستان کې بل کار هم نسته. او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د پاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.